السلام علیکم ستړي مشهید د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو اخیری خبري غړې کې د خپل قربا منور شانې کې پرځول قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار فرخنده صدې وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرونو ساتي کینن د ابو زوبای ولی عہد شیخ محمد بن زید النهیان اسلام آباد ته په یو ورځنی دوره کې د وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی د بلوچستان په پښین کې نن په یو بمی چاودنه کې 15 کسان ژوبل شو دي او د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وای له مکسیکو سره پر پولا د دیوال جوړولو په اړه باندې د کانګرس غړو سره بیا خبرې کوي د خبرونو تفصیل نن د ابو زوبای ولی عہد شیخ محمد بن زید النهیان اسلام آباد ته پخپلا یو ورځنی دوره کې د وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی د پاکستان د بارنو چارو وزارت پر خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې شیخ محمد بن زید په خپل دغه دوره کې د نورو مهمو حکومتي چارواکو سره هم ولیدل دا په تیرو درو میاشتو کې د وزیر اعظم عمران خان او د متحده عرب اماراتو د مشرانو ترمنځ په دریم وار لیدل دي د بارنو چارو وزارت نن په خپل یو خبر پاڼه کې لیکلی په متحده عرب اماراتو کې د پاکستان 14 لکه کسان په مختلفو شوبو کې کار کوي په دې ورستیو کې متحده عرب اماراتو د پاکستان سره د 3 ارب ډالرو د مالی مرستې اعلان هم کړی دی نن د بلوچستان په پښین بازار کې په یو چاودنه کې د پښین تحصیلدار عبدالمالک ترین په شمول 15 کسان ټپیان شوي دي د پیښې په اړه د پښین ډیپټي کمشنر اورنګزیب بادینی وای چې وسبالو د سړک په غاړه په ولاړ موټر سایکل کې بم نصب کړی و چې هدف یې تحصیلدار عبدالمالک ترین وو په دغه پیښه کې د ترین په ګډون 15 کسان ژوبل شوي دي د پیښې ژوبل کسان د کوټې لوی روغتون ته لیږدول شوي دي پولیس وایي ګڼ ملیشیا ځواک او پولیس د پیښې ځای ته رسېدلي دلی لا هم چا د پیخي ذمہواری نه دا منلی نن د خیبر پختونخوا هنګو کې د وجل شوی اعتزاز حسن 15 تلین دی دغه 15 کلن حالت د 2014 کال د جنوري په شپږمه د یو ځانمرګي برید مخنیوي پر مهال وجل شو چې لکبلې حکومت کورنۍ ته د بهادرۍ تمغه شجاعت ورکړه خو د اعتزاز حسن پلار مجاهد علی نن مشال ریډیو ته ول حکومت خپل هغه اعلانونه نه دی عملی کړی چې دوی سره د مرستې لپاره کړی وو
د اعتزاز شهادت د بعد ډېرې وادې وشوې لکه کې ویر ډیګري کالج وې سټیډیم او نو څه کومې وادې شوې دي حکومت نن تاریخه پورې وادې خو خود نه دي پوره شوي سر چا پوښتنه هم نه دي کړې هم کې پی کې حکومت هم مرکزي حکومت وزیر اعظم ته یو لیټر لیکلی اندس ډېرې لیټر لیکلې دي خو تر اوسه پورې چا دا رابطه هم سره نه دي کړې هغه څه ویډیو هغه په خپل ځای باندې پاتې دي
تر اوسه پورې حکومت د اعتزاز حسن د پلار مجاهد علي د دې اداو په اړه څه نه دی ویلي خو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري پر خپل ټوټر پاڼه د اعتزاز بهادري ستایلې ده پاکستانی ورسپانو د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د ناقانونه پیسو د کنټرول او سار نړیوال ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس درې ورځنۍ غونډه د روانې میاشتې په اتمه د آسټرالیا په سیډنی ښار کې کیږي چې پکې د ګډون لپاره د پاکستانی چارواکو 12 کسیز پلاوی سیډنی ته رسیدلی دي فینانشل اکشن ټاسک فورس د تیر کال په جون میاشت کې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړل دغه لیست نه د وترو لپاره یې ترې وغوښتل چې په هیواد کې تراګرو او وسوالو ډلو ته په غیر قانوني د پیسو او مالی مرستو رسیدل وتروي بلخوا پاکستانی چارواکي وایي تمه ده په سیډنی کې د فینانشل اکشن ټاسک فورس سره تر خبرو وروسته به د هیواد نوم د ناقانونه پیسو او ترهګرو ډلو د سار د خړ لیسټه اوسي تاسو مشال ریډیو ته وګی د ازادۍ او مشال ریډیو تکنیکی همکار او پروډوسر امان الله میرزه تیر شپه د ورپېخې ناروغۍ له کبله وفات شوې دي امیرزی د چک جمهوریت په پلازمینا پراګ کې د فلم په برخه کې زده کړې کړې وی او له یوې مودې راهیسې ناروغه وو د آزاد اروپا راډیو د افغانستان پاکستان او ایران څنګ مشر مردو سوغم د اميري په مړینې خپګان خاودلې د امیرزی په مړینې خپګان خاودلې دي د ازادۍ راډیو مشر هاشم مومند او د مشال رادیو رئیس محمد امین مدکیک ته امان الله میرزی له کورنۍ سره خواخوږي خوري ده. امیرزی شاوخوا ولس کاله مخکې له ازادۍ رادیو سره کار پیل کړی و. په 2010 کال کې چې مشال رادیو پیل شوه نو لومړنۍ تخنیکي چارې هم امیرزی پر مخ وړې. د تر یوې مودې پورې د چک ریپبلک له مشهور ټلویزیون نو سره هم د پروډوسر په توګه کار کړی و. د افغانستان په ټلویزیون کې هم د اداکار په توګه دنده ترسره کړې وه. د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوي سفر مهم بللی. د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی په مشرۍ پاکستان ته تونکي پلاوي بعد افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری د یکشمې پورس په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل پاکستان کولی شي چې طالبان افغان حکومت سره د سولې خبرو ته راضي کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د افغان د سولې عالی شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داودزی په مشرۍ یو پلاوی د راتلونکي نهې پورس پاکستان ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې د کانګرس مشران د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال د جوړولو په اړه د ده غوښتنې ته په ځواب ویلو کې ناکامه شول، د بجټ په سر د اختلاف په هواري کې ډېر پرمختګ نه دی شوی. د دغه اختلاف له وجې د امریکا ځینې حکومتي ادارې بندې دي. ولسمشر ټرمپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې اړه به بله غونډه نن د جنوري په 6 کېږي. ولسمشر ټرمپ لیکلي له 100 لسیزو وروسته باید بالاخره په جنوبي پوله کې ستونزه د تل لپاره حل کړی شي. دا خبرونه اوس هم د موسم حال اورو.
د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل پورس به په پیښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 15، بنو کې 18 او 6، ژوب کې 14 او 0 او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د بشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه او د راتلونکو سلیری شو او ګنټو ممکنه د موسم حال واورید. په روانه غړي کې را سره وسی چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل واوري. د ابوظہبی ولیعهد نن د اسلام آباد په سفر دی چې پکې یې له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړي. سیډونکو له دې سفر سره توقعات لري.
دا قوي امکان دی چې نن به تقریبا د 4 نه والا تر $6 بلین پورې پیکج اناؤنسمنٹ وشي. لکه څنګه سعودي حکومت کړی د تیلو په مرض کې.
د مالی بدنوانه یو د مخنیوي نړیوالې ادارې په غونډه کې د ګډون لپاره پاکستاني وفد استرالیا ته رسیدلې. د جرمني په کولن ښار کې پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهره کړې چې پکې یې له نړیوالو د پښتنو د حقونو د تحفظ لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده.
اوسنی نړۍ یو ګلوبل نړۍ ده چې هر هیواد پر بل هیواد باندې مستقیم اثر لري او په ګلوبل روابطو باندې د زموږ اواز چې د موږ اوچتو دا ډېر اثر کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې به د عدالتونو تر څنګ د شخړو د هواري ضلعې شوراګانې جوړوي. ایرانی چارواکو افغان حکومت ته د تهران او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په اړه معلومات ورکړی دي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونې دي چې د نن ورځې د نه ساته خبرونو اخیری غړی ته تاسو غواړئ. راځو د اولنۍ موضوع په لور. د ابوظہبی ولیعهد شیخ محمد بن زید النهیان د جنوري په 6 یعنی نن د اسلام آباد دوره کړې ده او پکې یې د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړې ده. دغه ملاقات وروسته د دواړو هیوادونو وفدونو هم خپل منځ کې خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د اماراتو چارواکو په دې لړ کې د مرستو وینا هم کړې. بلخوا په سیمه کې د افغان سولې په اړه متحده عرب امارات هم یو مهم رول لوبوي. نور تفصیل د ګلی حزنورو.
د ابوظہبی ولیعهد شیخ محمد بن زید النهیان چې اسلام آباد ته ورسید نو د وزیر اعظم عمران خان په ګډون نورو لوړ پورو چارواکو یې تود هرکلی وکړ. په اسلام آباد کې د اډان ټلویزیون خبريال انعام الله خټک مشال رډي تو ویل چې د شیخ زید او عمران خان ترمنځ ملاقات شوه دی.
کوم ګورو دا د سټریټیجیک او اکونومیک فرنٹ باندې د پاکستان د لپاره ډیر مهم ویزټ دی. هغه وجه دادا چې کوم ګدا د معیشت په حوالہ سره وګورو نو دا کوي امکان دی چې نن با تقریبا د 4 نواله تر 6 بلین ډالرز پورې پیکج اناونسمنت وشي. ځکه چې څنګه سعودي حکومت کړو د تیل حکومت کې ابوظبي ولیعہد چې کوم دی اغه هم امکان شته چې ډیر غټ پیکج اعلان وکړي.
انعام الله خټک زیاته کړه چې د دواړو مشرانو په ملاقات کې په سیمایزو چارو هم خبرې وشوه چې پکې د افغانستان سولې بهیر شامل وو. په کراچۍ کې د ایکسپرس ټریبیون رسوانی مدیر نوید حسین وای د اماراتو او سعودي عرب له لوري پاکستان سره مالی مرستې د دغه هیواد اقتصادي حالت ښه کوي ولو کې ډیر رول نشي لوبولې.
او سم چې د ترسو کورې چې د آی ایم ایف نه چې د لاش په ګو عرب ډالر چې نه یې ملاو شوی نو لانګ ټرم کې به خطر په خپل ځای باندې ولې چې د پاکستان د بیلنس او فورن پیمنت کرایسس چې د عرب هغه ایورټ کول لپاره تقریبا دیابلس عرب ډالر چې دی هغه حکومت له پتا دي تر اوسه پورې خودي سعودي عرب او د یو ای چې دواړه ملاو کینو
نوید حسین زیاته کړه چې پخوا هم متحده عرب اماراتو او سعودي عرب پاکستان سره مرستې کړې وي. بلخوا په اسلام آباد کې اقتصاد پوه اکرام هوتی وای له بهر هیوادونو امداد سره په ارزي توګه د هیواد معیشت ښه کیږي.
ایکسپورٹ پاکستان نہ بہتر کی روپے قدر نشی خرچے دے بل کہ پاکستان قرضہ نشی واپس کو لے اور مارکیٹ نہ ڈالر اچھے تھے نبیا بہ ہم روپے ارزانی کی اور ڈالر بکرانی کی بریم کے دے نو دا روپے کے کم مسئلہ دا اغذا دا گرانا کر رہا
دا متحده عرب اماراتو سرکاری خبری ایجنس د دسمبر په 28مه په بیان کې اعلان کړی وو چې د پاکستان د اقتصادي او مالیاتي تګلارې د ملاتړ لپاره به دولتي بانک سټیټ آف پاکستان کې 3 ارب امریکایي ډالر اگدي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
ستونزه او سرکار
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پیونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
پدونی مبجو
د سولې پلور
پپاوکم درو بجو
سندره جادوګری
پدرینی مبجو
روختیا او درملنا
پسلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري د 2014 کال د جنوري په 18مه نیټه یعنی په نننی تاریخ د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د اعتزاز حسن په نوم یو 15 کلن ځوان د خپل ځان په قربانۍ سره د سکول ملګری د ځانمرګي برید نه بچ کړی وو. په دغه وخت کې ځانمرګي بریدګر چې د منې کوو ځان یې وچاوه او د هم له ځان سره وجه چارواکو ویلی دی چې دغه ګام ډیر ځانی تاوان مخنی ولې ده او هم په دغه نتیجه کې ورته حکومت تم غي شجاعت ورکړی دی. کورنۍ وایي چارواکو ورسره وعده کړی وي تر اوسه یې پوره نکړي. د نوموړي پلار سره زمنګا همکار احمد الله خبرې کړې دي او په سر کې ته 15 کال وړاندې را مخې ته شوې دغه پیښې په حق له پوښتلي.
اعتزاز حسن اوڑ کے او نسے لکا کور کے وے نغک میں خبرے وے نوگا بھی ڈیر پا مزاق اندازے سر دا خبرے بھی کوری خال کو تا بدس لگی دو لکا دا یو سادا گندے یو بولا بالا اوڑ کے دے کو 6 جنوری 2014 کور کے نشتا سبی ہو کا سکول تا روان شو کلا سکول تا نزگیر شو نو غنا مخ کے دوا اوڑ کے نورو غان سکول تا روان نو غان لیٹ شو دا پلان لیٹ شو نو دسی دوران کی یو خودکش زغا دا سکول ارادے باندے را غلے اوڑ کیو دا خودکش اثار کو ستا چکے اپسا داخلہ خانم خوزکول اوڑ کی یو بل پیجنی سکلا اوڑ کو اور بینشاکی شو نوغا تلاشی تو نغا کا گوتے ماتے اور بندی ویلے نوغا دا لونتے دا سینا لونتے ساختا و حاڑوا نوغو اور بینشاکی شو دی دوران کی چلتنا اعتزاز اسن رالو نو دو دو بچی اور تاوازو کو چا اعتزاز اسن دا ساڑے چکم دے دا مشکوک دے نو اعتزازو تیرو چا خطا ستا سے چلو کو ستا سکولتا چو دا اوڑ کے زرانی سم بہر حال اعتزاز پلا بستا چیخ نو د خودکش ته ورډړه کا هټپي او سره شروع کا او خودکش پوه شو چې زه خپل اراده کې ناکامیاب شوم نو خپل ځان خپل وډو کو څه کې اعتراض سنو شي چوجي
مجاهد صاحب عروس تو حکومت مختلف وعده وکړلې نو څه غنی چې د اعتراض کم حق کې دو نو هغه صحیح ملاو شو تاسو ته
اراده اعتراض شهادت ته بعد ډېر وعده وشوې تکره کې ډېر ډیګری کالج وي سټډیم نو څه کوم وعده شوې دي حکومت نن تاریخه پورې وعده خود نه پورا شوی سر چا پختنه هم نه کړی هم کې به کې حکومت هم مرکزی حکومت
تاسو څنګه ویل چې حکومت کوم وعده وکړلې هغه پورا نه کړلې نو په مختلفو فورمونو باندې د حکومتي چارواکو سره په دې حق له خبرې اترې شوې دي
راځي وزیر اعظم ته یو لیټر لیکلی اند سره ډېر لیټر لیکلی دي دا کوم وعده څه شوی یا څه هم څه شوی او تر اوسه پورې چا دا رابطه مسلمان نه کړی هغه څه ویډیو هغه خپل ځای باندې پاتې دي او چا هیڅ قسم د امداد مسلمان نه کړی جنې د یو کار کړی وي پرې پاکستان کې کوم شهید لپاره کوم یو کار کیږي غاټولې دنیا ته پاته لګي سو د شهید اعتزاز لپاره د یو کار وشو نو کوم وعده څه شوی هغه خپل ځای باندې پاتې دي بس یو شنه باغونه وی خیر او بس لاړه اورارله
اعتزاز سن باندې په پاکستان کې یو فلم هم جوړ شو نو دا قسم کارونه چې کوم کیږي نو څنګه بیا محسوسوي
یلږي دا خو یو د فخر خبره ده چې یو بچی یو قرباني ولې صدا یو نیم کار څه وشي کانس د کې د میډیا یا د فلم ور باندې کوم جوړ شو نو دا دنیا ته یعنی دا خیال دي سره د سه یو کار شوه کچیر دا میډیا خاموش شي د سه یو نیم کار نکي نو دا ورستی نسل ته به څنګه پاته لګي چې دا شهید څنګه شوه د څه قرباني کړی و نو دینه د بچی ډیره فایده خسته شي
دا وو د اعتزاز حسن پلار چې 15 کال وړاندې په هنګو کې د یو سکول باندې د ځانمرګ برید په مخه نیولو کې اعتزاز حسن شهید شوی وو ورزو یو بل ریپورت ته د مالی بد عنوانیو د مخنیوي د نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف په استرالیا کې درې ورځې غونډه کیږي چې پکې د ګډون لپاره پاکستاني وفد هم سیدنی ته رسیدلی دی یادې ادارې د تیر کال په جون میاشت کې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړی و په دې غونډه کې به د هغو نکاتو جایجه اخیستل کیږي چې پاکستان ته د دغه لیست نه د وتلو لپاره ورکړل شوي و په دې هکله تفصیل درته د یوې لنډې دمې پاسورو د ناقانونه پیسو د کنټرول او سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف اے ٹی ایف په درې ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان 12 کسیزه وفد د استرالیا په سفر دی دغه غونډه به د جنوري په 8مه 9مه او 10مه په سیدنی ښار کې کیږي یاد ادارې پاکستان د مالی بدعنوانیو له وجې تیر کال په خړ لیست کې شامل کړی او له دغې لیسټه د وتلو لپاره یې ترې په 9 میاشتو کې د ویشتو نکاتو عملي کولو غوښتنه کړې ده پاکستانی چارواکي وایي دې لړ کې یې پرمختګ کړی او تمه ده چې په دې غونډه کې به له خړ لیست نه وویستل شي د خزانې پخوانی وزیر رانا محمد افضل خان په دې حکله بیګا مشال لري ته وویل
خاص طور پر جو انټی منی لانډرینګ کا تھا
په خاصه توګه د قانون پیسو سپینولو او د ترهګرو ډلو د مالی مرستو د مخنیوي موضوعاتو ته حکومت ډیره توجه کړي او په دې لړ کې ټولو نیوکو ته مثبت جواب ویلی دی د ترهګرو ډلو پر ضد اقدامات د پاکستان او ټولې نړۍ ضرورت دی او اسلام آباد هر ممکن کوشش کوي چې پوره یې کړي نړۍ ته هم پکار دی چې په دې معاملې کې د پاکستان اقدامات په نظر کې ونیسي او زه امید کوم چې په نتیجه کې به دا هیواد په دې غونډه کې له خړ لیست نه سپین لیست ته واوړي
رانا افضل زیاتوي چې د خپل وزارت پر مهال په خړ لیست کې د شاملېدو وړاندې هم د اف اے ٹی ایف د قوانینو مطابق ګامونه پورته کول شروع کړي وو بلخوا د اقتصادي چارو پوه ډاکټر قیصر بنگالی وای د خبرو د پاکستان په شهرت بد اغیز کړي په کار وا چې دا اقدامات د نړیوالو ادارو د فشار نه وړاندې شوي وي
پاکستان کو یہ تمام اقدامات ایف اے ٹی ایف
دا ټول اقدامات زموږ د قومي امنیت سره تړلي دي نو پکار و چې د اف اے ٹی ایف له وینا مخکې پاکستان کړی وي پاکستانی چارواکي په بیا بیا یاد ادارې ته وضاحتونه کوي او هغوی پرې نیوکې کوي په دې کې تر ټولو لوی ستونزه د ملګرو ملتونو لخوا تر هغه ګرځول شو تنظیمونو پر ضد کاروایی وه نو حکومت وایي چې په دې لړ کې کافي کار کړی دی باقي د مالی چارو په اړه زه دا ویلی شم چې حکومت تر ډېره حده سمې فیصلې کړې دي اوس که یو عام تن د لږو پیسو ورکړه راکړه هم کوي نو ډېر قانوني شرایط پوره کوي
بھی کرتے ہیں تو اس کی بڑی ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے.
دا پاکستان دا خزانے وزارت 13 میاشت پخپل یو رپورٹ کے منلے دا چے پا دے حیواد کے بحرنی مالی مرستے دا نشئی مواد و سمگلنگ دا پیسو لپار دا خلق و تختول شوکا ڈاکا او لبینکو نغلا کول حقا بنیادی سرچینی دی چے لطرح گرائی سرم مرسته کوي او پر ضد سنجیدہ اقدامات جاری دی.
دا مشال ریڈیو دا
ترکی ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د انقره سره په شریکه با د افغان چارواکو سره کینی او د سولې په اړه بور سره خبرې کوي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له دې وړاندې د متحده عرب اماراتو، چین، روس او امریکې له چارواکو سره خبرې کړي، خو د افغان حکومت د وفد سره یې د لیدلو نه هم انکار کړی. پاکستان دا موقف لري چې د مذاکراتو شروع کولو لپاره به په طالبانو خپل اثر رسوخ استعمالوي. سراج ظهیری نور حال درکوي.
اسلام آباد کې د خالی پورز لرسنیو سره خبرو کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل پاکستان د ترکی سره په ګډه د افغانستان د مستقل او کلک امن لپاره هلې ځلې کوي او ډیر زر دی لړکی د ترکی په مشرۍ یو غونډه تابعیا کیدونکې ده. نوموړی وویل
افغانستان ترکی
اور پاکستان دیوی دا وٹا کل شو افغانستان ترکی اور پاکستان پا پگڑا دیو دری ڈلی زا کانفرنس تابعہ کوی اور ترکی با داغی قربتوب کوی اور مونگ دری وانا ملکون پا پخپلو کی دا خیالاتو بدلون کوو چی مونگ دا افغانستان پا امن و استحکام کی دیو بل مدد سرنگ کولیشو مونگ دیو بل پکار سنگرات لیشو اور زمونگ چی دا امن و استحکام التکم خواہش تے پا آغی کی دوانا ملکون ترکی اور پاکستان دا افغانستان مرستیال اور دوست سنگ جڑی دیشی
معاون اور دوست کس طرح بن سکتے ہیں.
په پیښور کې خبریال او د افغان چارو تجزیه کار شهم شاهد مشال ریډیو ته وویل چې د څو ورځو راهیسې د افغانستان د امن لپاره ډېرې هلې ځلې او ډېر ملاقاتونه روان دي خو د افغانستان د مسلې دا حل نه دی. نوموړي زیاته کړه
دا ټول هغه حکومتونه دي چې دوی غواړي چې افغانستان کې خپل مقصدونه پوره کړي چې په هغه کې هغه د جنګ په ذریعه یا هغه د امن یا د خبرو اترو په ذریعه زما دا شل دي دا ټول قوتونه چې دوی هغه د افغانستان یو کلونه جوړ کړی دا او د کلونې شکل باندې استعمالی خپل خپل مقصدونه د پاره زما دا خیال دی دا خبرې تر دې چې پاکستان څخه یو امریکا څخه یو چې څخه یو د نور هیوادونو څخه نو دا افغانستان د مسلې حل نه دی بلکې د افغانستان د مسلې نور کمپلیکیشن پاره کې رامیت ستول.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی په ګډون د یو شمیر نور اعلی چارواکو سره د ترکی په دوه ورځنی دورت للی وو چې د خالی په ورځ بیرته خپل وطن ته راستون شو. شاه محمود قریشی وینا و چې په دې دور کې وزیر اعظم عمران خان د افغانستان په بدلیدونکو صورتحال او دغه تدامن او سولې په اړه د ترک صدر طیب اردوان سره هم تفصیلی خبرې وکړې. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د جرمني په کولن ښار کې پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مظاهره کړې ده چې پکې د ګډون لپاره د پاکستان بیلابیلو هیوادونو نه پاکستانی کسان هم ورغلي وو. پښتانه پکې راغلي وو، په ګڼ شمېر کې یې ګډون کړی و. د تحریک مشرانو ویلې چې دا تحریک د نقیب مسعود د وجل کېدو نه پس شروع شوی و او د هغه قاتلانو ته سزا ورکول یې اولنۍ غوښتنه وه، خو تر اوسه هغه هم نه ده منل شوی. په دې هکله نور حال د یوې لنډې دمې نه پس. پرون د جرمني په کولن ښار کې د پښتون تحفظ مومنټ په سلګونو غړو مظاهره وکړه چې پکې یې د پاکستان له حکومته د نورو یو شمېر غوښتنو ترڅنګ د وجل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود قاتل ته د سزا ورکولو غوښتنه هم تکرار کړه. په یورپ کې د یاد تنظیم یو مشر عابدجان بیګا د مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته وویل د پاکستان امنیتي ادارې د دوی د غوښتنو پوره کولو ادعا کوي، خو د کومې پیښې له وجې چې تحریک شروع شوی تر اوسه هغه اولنۍ مسله هم نه ده حل کړل شوې. نوموړی وایي
یو خو د نقیب الله شهید د مرګ کال پوره شو او راو انوار کوم چې د نقیب الله شهید کړی دی هغه هم په ضمانت باندې خلاص کړی شو. هغه کوم د پی ټی ایم مطالبې چې وي پاکه یو مطالبه دا وه چې راو انوار له سزا ورکړی شي، خو موږ ولیدل چې راو انوار له سزا په دې باندې عزت ورکړی شي په هغه هیواد کې. او بل دا ده چې د پی ټی ایم خلاف هلته کې کوم تھریټس دي او پی ټی ایم ته کومې خطرې دي، نو هغه خطرو په ضد باندې زموږ ځینې ملګري ونیول شول. ځینې ملګري منظور پښتین چې کوم دی په کراچۍ باندې بند شو، سن باندې بیا په کوټه کې چې دغه سره کوم عمل وشو، نو موږ چې د دې په ضد باندې راوځو مونږ دنیا ته دا وخایو چې مونږ دهشتګر نه یو.
نقیب الله مسعود نږدې یو کال وړاندې په کراچۍ کې پخوانی پولیس افسر راونوار د ترهګرو د ملاتړ په تور وجلې وو چې وروسته تحقیقاتو دغه تور ناسم وګرځاوه. له هغې وروسته د راونوار خلاف د قتل مقدمه شروع شوه چې لا هم جاری ده، خو راونوار په ضمانت خوشي شوی دی. د پښتون تحفظ موومنټ غړي وایي د کولن په دې غونډه کې د یورپ له بېلابېلو هیوادونو په سلګونو کسانو ګډون کړی چې پکې ښځې او ماشومان هم ورغلي دي. د یاد تنظیم د بلجیم د څانګې یو مشر امین باوري وویل یورپي ټولنه په افغانستان او پاکستان ډیر نفوذ لري، نو ځکه دوی غواړي چې دغه د پښتنو د حقونو د تحفظ لپاره په کار راوړي.
اوسنۍ نړۍ یو ګلوبل نړۍ ده چې هر هیواد پر بل هیواد باندې مستقیم اثر لري، خصوصا په اروپا کې د المان، د فرانسې، د بلجیم یا د اروپا د اتحادیې اثرات پر هغه سیمه باندې زموږ پر سیمه باندې بیخي ډیر دي. نو هغوی سره سیاسي، نظامي، ډیپلوماتیک روابط لري، او پر دغو روابطو باندې د زموږ اواز چې دلته موږ اوچتوو دا ډېر اثر شندي.
بلخوا د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د جنوري په دویمه نیټه د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ای آر وای سره په مرکه کې وویل چې پښتون تحفظ موومنټ د عدم تشدد له لارې خپلې غوښتنې پر مخ وړي، نو له دې وجې پر ضد څه ګام نه پورته کوي. نوموړي د پی ټی ایم له مشرانو غوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو د پرمختیا او د ولس د ګټې لپاره د حکومت سره خبرې اترې وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پښتونخوا حکومت وای په قبایلي ضلعو کې د جرګې نظام پر ځای ساتلو په اړه د صوبې د وزیر اعلی وروستی بیان مطلب دا نه دی چې هلته به د پخوا په شان جرګې وي، بلکې دغلته کې به د شخړو د هواري ضلعي کونسلونه جوړول کېږي. په دې هکله تفصیل د ملیحه میرزاده ناورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وای په قبایلي ضلعو کې د جرګې نظام پر ځای ساتلو معنا دا نه ده چې هلته به د پخوا په شان جرګې کار کوي، بلکې کوم فریق له فیصلو مطمئن نه وي نو معاملې عدالت ته وړل کېدی شي. د خیبر پښتونخوا د حکومت وایان شوکت یوسفزی دا خبره د خالی پورس پس لاغي مشال ریډیو ته وکړه چې د قبایلي میرمنو، تنظیمونو، فعالانو او زده کوونکو مشال ریډیو سره د صوبې وزیر اعلی په وروستي بیان اندېښنې شریکې کړې چې ویلي په قبایلو کې به د ځایي جرګې نظام هم پر ځای پاتې وي. شوکت یوسفزی وویل
د پاکستان قانون به چلے گی، تاکہ کم جرگی خبر کی نا دا جرگی مقصد دادے لگا جی سٹن ایریا کی ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیاں نے دی ورتا پر ڈی آر سی کی دے دا آپشن ورکو لے کی گی ضروری نہ ڈی آر سی چی دن ادبی فیصلہ چی آگا مختن سیتے ڈی آر سی چی کم فیصلہ ہوگی آگا چیلنج کے دم اور ڈی آر سی فیصلے سکھ مطمئن نہیں نہ ڈائریکٹ پولیس کم سے آگا آگے جرگن میں فیصلہ ہوگا بس آپ اپنی دا سے نہ فردر چی دے آگا آئی تلاری بس جاری کی ہائی کورٹ تک لے سی، سپریم کورٹ تک لے سی، تانی تک لے سی، دغه خبر نہیں سر چی گنے سارکو پامالی بچی گی یا دغه خطرہ بنی رہی.
خود قبائلی خصو دا حکون لپاره کارکون کی وائی چی پا قبائلی سیمو کے دا جرگی نظام دا دوی بنیادی حکونا ترخپو لاندی کڑیو. دا قبائلی خصو دا حکون لپاره کارکون کی تنظیم قبائلی خور مشرا نوشین جمال مشال ریڈیو تول پا پخوانو قبائلی جرگو کے اکثر دا خصو دا حکون خلاف فیصلے شوی دی.
حکومت سریتا دورا ضرور کئی جرگی سسٹم تا اغا شیل مود پارا د تشویش باعث دی. اکثر مو طرف ته خو بیا اندام وی چې ډیر سپیریئر وی جرګه اکثر اغه سایډ ته فیصله کوي. زه خو په ساده خودی باندې تشویش لرم، نور خود ته پرم تشویش لرم، ویلې ما نه دی کتلې اوسه پر جرګه کې چې وا فیصله یا کمزوري د پر شوی دي، چونکی خزه کمزوري دغه کې ذکر اسی چې مو دا سیستم کې سړی ډیر امپاور دي پیټریارک سیستم کې، نو ګریه شي بیا دا اغه سي سمرات مو تران نه کې د مرجر نه بعد حکومت مو سوچ
خو بیا د قبایلي ځوانانو تنظیم ټرایبل یوت جرګې د ښځو د څانګې مرستیاله مشره نایله الطاف وای جرګه بده نه ده، خو پکار ده چې د ښځو استازیتوب دې هم پکې وي.
جرګه خو د دوی مینټین او ساتل کنه، خو چې مونږ دا ویچ کړو کې د جنکو د کې د ښځو ریپرزینټیټیو ضروری ده. کومګه د سواد طرفو ګورو، مردان طرفو ګورو، دلته هم جرګې کیږي. حکومت هم دا وایي چې غټي جرګې به ختمې شي، د چې هغه ملکانانو انډر کې راتلې یا د پی ور کې سربراه وو، هغه خلک چې کم خپل لوکلی جرګه کې نوی لکه چې خلک نه غواړي چې دا خبره غټه ته وباس، زی خپل ډومېسټک لیول باندې ریزولف کوم. حکومت دا غوي دي چې هغه جرګې مونږ نه شو درولې، ولی چې هغه مونږ مردان کې نه دي ختم کړي، سواد کې نه دي ختم کړي، نو مونږ فاټه کې ولی ختم. جرګه خراب شي نه ده، خو انټل اند انلس چې هغه کې د ایکوال ریپرزینټیشن وی فرام ایوري، مطلب فرام بوث د جندر. ډېری داسې خزې زپی جنم په خپل فاټه کې چې هغه د جرګې کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایان شوکت یوسفزئی مشال ریډیو ته په ڈی آر سی یا د ځایي شخړو هواری په کمیټو کې د ښځو د نمائندګۍ په اړه وویل که په قبایلي ضلعو کې داسې تعلیم یافته ښځې مخې ته راتلل غواړي نو دوی به یې ضرور په دې کې شاملوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د زیارت په ورځ د باجوړ او خیبر ضلعو سفر په وخت ویلي چې قبایلي ضلعو کې به د پاکستان قانون غځوي خو د قبایلو د دستور او جرګې نظام به هم پر ځای پاتې وي. د پاکستان پارلمان او وفاقي حکومت د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو قانوني مسوده منظوره کړې او وزیر اعظم د اصلاحاتو عملی کولو لپاره یو کاری ډله یا ټاسک فورس هم ګمارلې ده.
د ملیحه میرزاده د دې رپورټ سره روانې غړي نیمای ته ورسېدلو. په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې دي. د فرخند اسد نه د دې اسد خبرونه لنډیز اورو.
نن د ابوظبي ولیعهد شیخ محمد بن زید النهیان اسلام آباد ته په خپل یو ورځنی دوره کې د وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې شیخ محمد بن زید په خپل دغه دوره کې د نورو مهمو حکومتي چارواکو سره هم ولیدل. نن د بلوچستان په پښین بازار کې په یو بمی چاودنه کې د پښین تحصیلدار عبدالمالک ترین په شمول 15 کسان ټپیان شوي دي. د پیښې په اړه د پښین ډیپټي کمشنر اورنګزیب بادینی وایي چې وسوالو د سړک په غاړه په لار موټر سایکل کې بم نصب کړی و چې هدف یې تحصیلدار وو. نن د خیبر پختونخوا د هنګو کې د وژل شوي اعتزاز حسن 15 تلین دی. دغه 15 کلن هلک د 2014 کال د جنوري په 6 یو ځانمرګي برید د مخنیوي پر مهال وژل شو چې له قبلې حکومت کورنۍ ته د بهادرۍ تمغه شجاعت هم ورکړه. پاکستانی ورسپانو د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د ناقانونه پیسو د کنټرول او سار نړیوال ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس درې ورځنۍ غونډه د روانې میاشتې په اتمه د آسټرالیا په سیډنی کې کیږي چې پکې د ګډون کولو لپاره د پاکستانی چارواکو 12 کسیز پلاوی سیډنی ته رسیدلې دي. د ازادۍ او مشال راډیو تکنیکی همکار او پروډوسر امان الله امیرزی تیر شپه د ورپېخې ناروغۍ له کبله وفات شوې دي. امیرزی د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د فلم په برخه کې زده کړې کړې وې او له یوې مودې راهیسې ناروغه وو. د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بلل دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا بیان سید احسان طاهری د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په وخت ویل پاکستان کولی شي چې طالبان افغان حکومت سره د سولې خبرو ته راضي کړي. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې د کانګرس مشران د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال د جوړولو په اړه د ده د غوښتنې ته په ځواب ویلو کې ناکامه شول، نن به بیا د کانګرس له غړو سره په دې اړه خبرې کوي.
فرخند اسد درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوس. پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنې کړې دي. زمون همکار سراج ظهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راوړ کړي او تاسو ته اوروي.
دن د انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز خپلې ادارې د پیښور په 14 لیکلي او وایي د خیبر پختونخوا په سرخار پیښور کې د صدر په سیمه کالا باړۍ کې د کال 2019 لومبۍ 14 وشوه او د رسنیو په وینا په دې 14 کې شپږ کسان جوبل شوي دي. ادارې وړاندې لیکي پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز یو رپورټ کې وایي د ضربیازب په نوم د عملیاتو شروع کېدو وروسته په خیبر پختونخوا کې 14 ریکارډ شوي چې پکې او یا خلق وجلې شوی او یو سلسلور او یا جوبل شوی. ادارې وایي که څه هم د تشدد او ترهګرۍ پیښې په خیبر پختونخوا کې راکمې شوې خو د سکیورټي صورتحال اوس هم په مکمل توګه په کابو کې نه دی او ترهګر زیاتره بارودي مواد په 14 کې کاروي ځکه چې هغه ورته په یو څه او بل څه کې وړل اسان وي. ادارې اخري کې وایي د خیبر پختونخوا حکومت په کال 2014 کې د ستمبر په میاشت کې د 14 موادو د غلط استعمال د مخنیوي لپاره یو اکټ منظور کړی وو چې پکې حکومت د داخله چارو او قبایلي چارو څانګې ته ویلي وو چې د ضلعو او تحصیلونو په کچه دي د 14 موادو د خرڅ څارنه کوي. خو د داخله چارو د ایډیشنل سیکرټري په وینا چې د دې څارنې ډلې لپاره به د وفاق نه د منظورۍ او د دې لپاره به د کسانو د برتۍ کولو ضرورت وي نو د دې په عملي کولو کې به وخت لګي. جنگ روس پر خپل اداري کې وای پاکستان او ترکی د افغانستان د امن او سولې لپاره په درې ملکی کانفرنس را بللو اتفاق کړي چې د افغانستان سولې او ثبات اړخته یو اهم ګام دی او لدې په منطقه کې امن تلار هوار شي. اداري وای د اتفاق د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکی د دورې په محل شوي چې پکې په نور یو شمېر د منطقې او پاکستان د پرمختګ په اړه خبرې هم شوي. اداري اخر کې وای پاکستان او ترکی د یو بل د تجربو نه ګټه پورته کولی شي ځکه چې دواړه هیوادونه د منطقی په پرمختګ او امن کې غوره کردار ادا کولی شي. نو هیله ده چې د دې دورې وروسته به ترکیه او پاکستان خپل اهم کردار ادا کړي او د دې ترڅنګ د دواړو ملکونو تعلقاتو ته به هم وده ترلاسه شي. د دې ترڅنګ نوی وخت ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ یو ډله د ترکیه په دوره تللې وه چې پکې د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په ګډون د تجارت او سرمایه‌کاری په څانګه کې د یو بل مرستو باندې خبرې اترې وشوې. اداري وایي د یو ملک لپاره اقتصاد ټولو اهم وی او په دې دوره کې د ترکی صدر له پاکستان سره ژمنه وکړه چې پاکستان ته به سرمایه‌کار ورولي چې هلته سرمایه‌کاری وکړي. اداري اخر کې لیکي د وزیر اعظم عمران خان د ترکی په دوره کې تر ټولو مهمه خبره دا وه چې ترکی د پاکستان په نیوکلیر ګروپ کې د شاملېدو حمایت وکړو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی اکانومیست مجلې لیکلي داسې ښکاري چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ویستلو رپورټونه له مبالغې ډک وي، خو ولې دا به بیا هم د سولې مذاکرات اغېزمن کړي. بلخوا نیویارک ټایمز د ایران لخوا د دریو خلایي جازونو لیږلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري په حقله رپورټ خپور کړی دی. شاهین بنیرې د دواړو رپورټونو مهم ټکي درته وایي.
د اکانومیست مجلې لیکلي چې د دسمبر په میاشت کې امریکایي میډیا داسې راپورونه ورکړه چې ولسمشر ترامپ د دفاع وزارت ته له افغانستانه د ځواکونو د راوستلو ویلي. افغان حکومت او برېټانیا د دې راپورونو په ځواب کې ویلي چې د دوی سره په دغه اړه څه مشوره نه ده شوې. د دې راپورونو لاس سپیناوی نه دی شوی، خو د سپینې ماڼۍ ویان د دسمبر په 28 وویل چې ولسمشر ترامپ د ځواکونو د راوستلو په اړه څه امر نه دی جاری کړی. مجلې لیکلي د داسې رقم ګنګوسو تر ټولو لوی اغیز به د طالبانو سره په مذاکراتو پریوزي. د اوږدې جګړې نه وروسته امریکایان هڅې کوي چې د افغانستان د ستونزې سیاسي هواري راوباسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې امریکا به چرې هم افغان حکومت یوازې پرې نږدي. په راپور کې راغلي داسې ښکاري چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ویستلو راپورونه له مبالغې ډک دي، خو ولې دا به بیا هم یاغیانو له نور ډاډ ورکړي چې خپلې هلې ځلې پر مخ یوسي. بلخوا د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران ته خبرداري ورکړي چې په روانو میاشتو کې د خپلو دریو خلایي جازونو د ورلېګلو نه ډډه وکړي. نوموړي د زیارت پورس په یو بیان کې ویلي د جهازونو الوزول د هغه ټکنالوژي ازموینه ده چې ورسره د امریکا او نورو قامونو امنیت ته خطر ولاړېدی شي. نیویارک ټایمز لیکي په دې بیان سره پامپیو غواړي چې د ایران د میزایل پروګرام پر ضد قانوني، سفارتي او پوځي مرسته ترلاسه کړي. دا د حیرانتیا خبره لدې کبله ده چې له کال 2015 راهیسې ایران د سیارچو پر ځای کولو لپاره واړه واړه خلایي پروګرامونه ترسره کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د مایک پامپیو بیان رد کړی دی او ویلي دی چې د تهران لخوا د خلایي جهازونو لیږل او میزایل پروګرام د ملګرو ملتونو د قرارداد د 2021 دفې نه سرغړونه نه ده.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په 11:15 بجو،
د مشال مرکه
په 12:30 بجا،
ټولنه او سخدریزی
په 12:30 بجو،
د سولې پلور
په 11:30 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 11:00 بجو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس عرقچی او د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د طالبانو تهران ترمن د مذاکراتو په اړه خبرې اترې کړې دي. عباس عراقچی پرون لدی مخکې د افغانستان د ولسمشر سره هم په دې مسلو د کاته او خبرې کړي. په افغانستان کې د ایرانی چارواکو د سفرونو ته په کومو سترګو کتل کېږي؟ فرشته جلال زی یې په دې رپورت کې تفصیل درکوي.
د اجرایه ریاست له مطبوعاتي دفتره په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې د دې کتنې ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو وایي چې عباس عراقچی ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره خبرې د افغانستان له حکومت سره د هماهنګۍ پر اساس شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د تهران او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه ویلي چې حکومت یې د دې ملاتړ کوي چې د سولې مذاکرې د افغانانو په مشري وشي. اجرایه ریاست په دې بیان کې ویلي عبدالله عبدالله له دې چې ایران له طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې وکړې مننه کړې او له دهشتګردو ډلو سره د حکومت د مذاکرو اصول یې ورته بیان کړی دي. عباس عراقچی تر دې مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي چې عراقچی ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې تهران د اصل ته درناوی لري چې د سولې مذاکرې باید د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت سرسره شي. د دسمبر په 16 نیټه د ایران د حکومت د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی هم کابل ته تللی و. شمخانی اول وار د تهران او طالبانو ترمنځ د مذاکرو خبر ورکړ او ویل چې د افغانستان حکومت ته یې په دې اړه معلومات ورکړي دي. آیا افغانستان ته د ایرانی چارواکو د تګ راتک د کوم سیاسي تغییر معنا لري؟ د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي خالد پښتون د دې پښتنې په ځواب کې بیګا ازادي راډیو ته وویل چې ایران له دې ځایه هڅه کوي چې نړیوالو ته خپل سیاسي زور او اهمیت څرګند کړي.
په دې کې شک نشته چې ایران په عین زمان کې د یوې خواته د امریکا تر تحریماتو لاندې دی، د بینلمللي جامعې تر تحریماتو لاندې دی، پیسې دوی ته ورم کړي دي، یعنې د دوی اقتصادي سقوط تقریبا په وجود راغلی. د بلې خواته دوی ډېر کوشش کوي چې د روسانو ائتلاف وساتي او په روسانو ته خپل ځان ډېر مهم جلوه کړي. ځکه چې موږ په افغانستان کې دوی رخ لرو، دوی اهمیت لرو او د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک موږ ته اهمیت راکوي. دوی سټ غواړي په دې بازی کې لاس بالا پاتې شي او جهانیان زده ښکاره کړي که تاسو دغه تحریمات ما سلیلې نه کړي زه تاسو ته درد سر جوړوای سم. او دوی په سیاسي ډګر کې اوس فعال دي. په دې کې چې ټول پاکستان د بینلمللي جامعې په رفاقت او انډیوالۍ ډېره اوږده سابقه لري او غونه سابقه چې دوی لري غونه دغه نیمه ایران هم نه لري. نو په همدا سبب دي چې ایران پاکستان د هغې دوستي او ملګرتیا څخه برابرداري وړي او ایران کوشش کوي چې په بل پالو کې ځان د وسره مقایسه کړي، مګر متاسفانه نیست.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هڅو کې تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد مخکښ دی. رپورټونه وایي چې په نږدې وخت کې به سعودي عربستان هم په دې اړه د مهمې غونډې کوربه وي. د دې ترڅنګ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په پسرلي کې به د افغانستان د وضعیت په اړه داسې غونډې کوربه وي چې ښایي ډېرو ستونزو ته حل پکې وموندل شي. که چیرې د افغانستان د سولې په پروسه کې فعالو خواو ته وکتل شي، څرګنده ده چې له امریکا او د غربي نړۍ له سترې برخې سره د ایران روابط خراب دي. د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خالد پښتون په باور د اکثریت سنی مسلمانانو له دوو هیوادونو سعودي عربستان او ترکیه سره د شیعه ایران روابط آینده نه لري. ښاغلی پښتون د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د سیاسي او مذهبي اختلاف سابقې ته هم اشاره وکړه او ازادي راډیو ته ویل چې ایران یوازې د ځان د اهمیت د څرګندولو هڅه کوي. ښاغلی پښتون ویل چې تهران د افغانستان د حکومت لپاره هیڅکله د اعتماد وړ ملګری نشي کېدلی، ځکه د هغه په باور ایران د اوبو د ویش په څیر د مهمو ستراتیژیکو مسلو له امله خپلې ګټې په خطر کې ګڼي او په افغانستان کې باثباته حکومت او یو منتخب نظام نشي زغملی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
دا مشال ریډیو خبرونه تا وګورئ. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د غنو کاروانده هم سیوا شوې ده او د ګوړې غاڼې هم زیاتې شوې دي. په خوا دغه غاڼې وی خو د بدامنې لوجې په کې ډېر کمې راغلې او اوس بیا دغلته د غنو کاروانده او د ګوړې پیداوار زیات شوې ده، چې په اړه یې زمونږ همکار باز محمد عابد دا ریپورت راغلی.
د تیرو سو کلونو پر تلسکل د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې زیات غنی کرل شوی چې کاروندګری له حاصلاتو خوشاله دي. د ننګرهار کامی ولسوالی چې په خوابه پکې غنی زیات کرل کېدل او ګوډه بتری جوړېدله، سکل پکې یو ځل به زیات غنی کرل شوی چې د ګوډي جوړولو په خاطر ورته غاڼې هم لګولې دي. د کامی په نوابات کې یو تن کروندګر چې د خپلو غنیو د حاصلاتو لپاره یې غاڼې لګولي او ګوړه جوړوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
وخت داوته کې دا دومره غاڼې دلته کل کېدلو چې تقریبا چې ټول افغانستان ته غاڼې ګوړه رسیدلې. نو اوس دا غاڼې انشاء الله تعالی چې زمونږ د غاڼې او دغه صفا ګوړه ورکو او بیت دا دغه انشاء الله تعالی چې په دې دوه درې کالو کې خپل تعداد به پورا کوو مونږ او بیت دا ګوړه جوړو او بیا به د خلکو ته وړاندې کوو. او فضل د خدای اوس هم پښتنه وکړه د مزار نه د هرات نه ډېر لری لری ځایونه خلک راځي.
پخوا به د ګاڼې صرف د غوایانو په ګرځولو سره تاوېده خو اوس د جنراتور په واسطه چلیږي چې د ګوړې جوړونکو کاری اسان کړی دی. یو تن چې د ګنیو د شربت کړایي ته ولاړ دی او ګړګس پکې وهي وایي چې شربت کله جوش شي له یوه کړایي بل او له بله بل ته اړول کېږي او بیا ترې ګوړه جوړوي.
خلکو پکې چرځی واچولې مساله دار غوړې پکې جوړه څو کلونه غاڼې غاڼې نه وي اوس خلکو به ته رجوع کړي د یو د سلور غاڼې شته په لحن کامل
دغه غاڼې او ته د ګوړې شوقیان له جلال آباد هم ورزي او پرمایشي ګوړه پرې جوړوي. یو تنی مشال راډیو ته وایي
یو ډیره پندوره ګوړه جوړوي نو د په خاطر باندې موږ بس دا او کړی دی چې اوس اندازه ګوړه مساله دار جوړه کو او دا یو نه خدای کامی به وېسو سره جلال آباد.
بلخوا د ننګرهار د کرنې ریاست مرستیال عبدالوارث تاندوایی چې سکل د ننګرهار په سلورو ولسوالیو کې غنیو سبان دي نوي زره میټریک ټنه حاصلات ورکړي دي.
پنګدار کې په بټی کوټ کاما لیسود او کوز کونه ولسوالیو کې په پراخه پیمانه کېږي چې سکل مونږه 1450 هکتار ځمکه د دې کارلاندې په تخمینی ارقامو 4250 میټریک ټنه تولید کړی دی.
دیوړان دی وایي چې په هغه سیمو کې چې غنی ښه حاصلات ورکوي کروندګرو ته پکار دي چې په خپلو ځمکو غنی وکړي چې دې سره به په ټول ملک کې د ګوړې اړتیا په کور دننه پوره کړی شي. د یادولو ده چې د میل غنیو څخه په بازارونو کې د شربت خرڅولو لپاره هم ګټه اخیستل کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د اتلسم آئینی بدلون په اړه بحثونه کیږي او جمهوری قوتونو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د دغه آئینی بدلون د ختمولو کوششونه روان دي. ورځپاڼه لیکي په موجوده حالاتو کې د هیواد ټولو ادارو ته پکار ده چې د اتلسم آئینی بدلون ملاتړ وکړي. د مقالې مهم ټکی له ملیحا میرزاده اورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه د پاکستان په آئین کې د اتلسم ترمیم په اړه اداریه خبره کړې ده. ورځپاڼه وایي په سپریم کورټ کې د جنا پوسټ ګریجویټ میډیکل کالج حیثیت په اړه د مقدمې اورېدنې پر مهال چیف جسټس ویلیو چې د اتلسم ترمیم منظورې مخکې په دې بحث پکار وو. د مقدمې اورېدنې پر مهال د سینټ پخوانی مشر رضا ربانی هم موجود وو او په دې خبره یې اتفاق وکړ چې په اتلسم آئینی ترمیم باندې په پارلیمان کې نه خو یوازې په کمیټه کې بحث شوی وو. د ورځپاڼې په خبره دا خبرې په ښه نیت شوې خو په دې وخت کې یې ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. په دا وروستیو کې د پیپلز پارټۍ مشرانو دعوه کړې وه چې پر دوی د اتلسم ترمیم ختمولو لپاره فشار اچول کېږي. تر دې مخکې پاکستان تحریک انصاف ګوند د اتلسم آئینی ترمیم ضد بیانونه هم ورکړي وو. ورځپاڼه لیکي داسې شکونه پیدا شوي دي چې د بندو دروازو تر شا د آئینی ترمیم ځینو برخو د ختمولو هڅې روانې دي. دغو ګنګوسو هغه خلک اندېښمن کړي چې د جمهوریت او وفاقي نظام لپاره قربانۍ ورکړي دي. ډیلی ټایمز لیکي چې د پاکستان پارلماني نظام کې د 1903 کال آئین وروسته اتلسم آئینی ترمیم او اووم کامی مالیاتي ایوارډ این ایف سی دوه لویې کامیابیانې دي. په دې سره فیډریشن ته استحکام ملاو شوی او د وړو صوبو احساس محرومي ختم شوی. ورځپاڼه لیکي چې په اتلسم ترمیم کې د اختیاراتو تقسیم باید جاری وساتل شي او صوبو ته زیات اختیارات ورکړل شي. ډیلی ټایمز لیکي چې په موجوده حالاتو کې دا ضروری ده چې ټولې ادارې د اتلسم ترمیم په حق کې آواز پورته کړي. که د اتلسم ترمیم په اړه څه شکونه وي نو په پارلمان کې ورباندې بحث کېدای شي.
په خیبر قبایلی ضلع کې د جګړو ترڅنګ پولیو مرض هم ځینې خلک مزوره کړي او له حکومت غواړي چې د ځانګړو زده کړو برابرولو ترڅنګ د ورسره مالی مرستې وشي. په دوی کې اکثره په کور ناست او د بل محتاج دي، خو وایي که حکومت ورته پام وکړي نو په زرګونه دغه کسان کولی شي چې د ټولنې د بوج په ټولنه د بوج جوړېدلو پر ځای د اقتصادي پلوه هم له قام او ملک سره ښېګړوي. فرهاد شینواری نور تفصیل لري.
د خیبر مزدور کسانو ځایی تنظیم خیبر سپیشل پرسن اینڈ ډیسیبلډ ارګنایزیشن او د اداران وای دوی سره تر اوسه څه د پاسه 3000 مزدور کسان رجستر شوي چې مېرمنې هم پکې شامل دي. دغه مزدوران وای زیاتره پکې پولیو یا ګزړن وهلي او ځنې پکې په دې تیره بدمنې کې د مختلفو پیښو په وخت د جوبل کې دوه لامل مزدور شوي. د خیبر باډې تحصیل نواب اپریدی هم گزرن لوجه مازوره شوی او مشال ریډیو توای
ملا خو پهلا پجوند کې دا تکلیف ته چې موبایل بچي دورې یو د مزدوري نه یو د اغه نه یو د کورز ګور نه یو ملا دا حکومت مخانه وظیفه مقرره کړی شي او چې کم حل لگا ډیرا گزارا کولای شي او مو پر مزوره کې او ډی اغه ډیپټی کولای شي نو د غولر نو کاري ور کړی شي چې کلا د مو مخانه وظیفه مقرره کړی شي د حکومت نه ملا غم ملوويږي نو د مو د بچو تعلیم ته کولای شو کړی یا مغولای ور کولای شو دغه پیسم لنډا ولای شو دغه آر یو شای کولای شو.
د ملک دین خیلو امتیاز اپریدی وای سمو د مخ کی پخپل کلی کی پرې ماین وچاو دی د او دا غیل وجه مزدور شو.
د خپل خپل نه کارته اوس نه بلا ولا کولا رو روغي اوس بس بس کڼو شو خو مخ ورته موسه سیږي نو مو کومه دا غ بش کړو مچ مولا کی مولا سیټ ډیپټی مې روشي او زه ته یې تا کوم اوس به نه کیږي اوس پورې استنو کوم اوس مې سکول ویلو بس سکول پرې خو اوس نه پرې ویلو بس مجبوری شو غنه اوس پیسو نه کنزوري یو نشته بلور هم نشته مزوري نه کین اوس دا واجول.
د مزدورانو زئی تنظیم مشر ایاز اپریدی وای
په خیبر هاوس کې اوس مونږ یو ایجوکیشن کمپلیکس روغله مونږ یو چې هغه د مونږ په خوخه باندې جوړ کړی شي.
د اسلامیک ریلیف په نوم امدادي اداره د خیبر انتظامی چارواکو سره په ګډه په خیبر کې د مزدورانو لپاره کار کوي او د دغه ادارې یو مشر محمد روهیل وای
زمونږ د پراجیکټ یو اساره پاغي کې مونږ د مزدورانو لپاره د ویل چیرې چیر کموډ واکرې او د سټریچر دا ورکو خو هغه مونږ په دغه باندې ورکو چې د هغه څه ضرورت مطابق د آکاس ضرورت د پاغي باندې مونږ لګیا یو کارونه کوو د خلکو سره چې مونږ د دې خلکو نه وورو چې د دې خلکو بنیادی ضرورتونه څه دي. د دغه لپاره زمونږ په دې پروګرام کې یو دام ده چې ان شاء الله چې کوم مزدوران یې سلګ هنر دغه کین مونږ به هغه لپاره د هنر د پاره لګیا یو کار کوو. د هغه د کوس یو کاسه ټیلرینګ کوي موبایل ریپیرینګ کوي د هغه چې په کوم هنر کې دلچسپي اخلي هغه لپاره مونږ کوو.
د خیبر مزدوران وای دوی هم د عام خلکو په سیر د بدمنې لامل متاثر شوی او کډې کډې وی او چې سرکاري او غیر سرکاري ادارو سره کومې وادي کړې دي هغه دې عملي کړې. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
संदरे जादूगरे संदरे जादूगरे संदरे जादूगरे संदरे जादूगरे
द मशाल रेडियो पर संदरे जादूगरी खबरونه کی د پښتو مشهور سندره او په اړه معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په درنیم بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په یوه نیمه بجه هارون بچا درته راوړي.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخیری برخه کې درته د مشهور سندرغاړي لطیف ننګرهاري خبرې دروو چې د خپل فن او هنر په اړه یې زمونږ د همکار اسحاق خان اميري سره کړې. دغه خبرې تاسو په ویډیووي بڼه هم د مشال په پاڼه کتلی شئ. تاسو ته د ریډیو د لارې په دې کې وړاندې کوو.
نگرانی سے تاسو خو په خارج کې ژوند کوي، دغه موسیقي تاسو چیرته جوړوي؟
سر جان په خو خو دلته په جرمنی کې بعضی دوستانو هغه دغه موسیقي جوړول خو هغه داسې و چې هغه موسیقي دومره د کار نه و خو پیسې ډېر زیاتې اخیستلې او خپله پوهېږي دلته ټول مسافر دي دومره دومره قوي نه دی. بیا په اول ځل دپاره چې بعضې سندرې ریکارډ کوم نو دا ډاکټر صاحب ناشنا ساتو د په جرمنی کې څه ادرس راکړي او هغه نو چې تاسو کو نو هغه ډیر ګران بیا ډاکټر صاحب چې دا بیا ډاکټر صاحب راته مشوره راکړي چې په پاکستان کې پېښور کې ډیر ښه نوازندگان شته دي او ډیر ښه استډیو دي نو ته کولای شي چې تاسو په ارزانه قیمت سره مثال د خبرې ته جوړ کې همګونه ودا
دا کم خرچه چې تاسو په دې اډیو ویډیوز باندې کوي دا د خپل جیب نه کوي کنه تاسو د دې موسیقي نه لاله پیدا کوي او بیرته په موسیقي لګوي
ما خپل باندې ډیر کوشش کړی دی چې زه د خپل لاس د بولیو ګټه چې دا هغه په موسیقي باندې مصرف کوم نو زه په خپل باندې دا ټول مصارف په خپل باندې کوم
خا له کورنۍ نه مو بل څوک په دې هنر کې شته
نه 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 یوازې دا زو مچ یاد شه خبره ډیر زیاته قربانی مو ورکړې په دې دمو د هنر په لار کې ډیر زیاته راچا خبره واله ډبولم کې خورلې دي نو مشکلات هم ډیر زیات دي لري زموږ په کلی کې هنرمن نشته هغه بسته منطقه کې زموږ هنرمن نشته دي دا چاپلار منطقه کې بيخي سندرغاړي هنرمن نشته
نګراري سپ شپيره شته در سره چې په کوم کوم هیوادونو کې مو کنسرتونه کړی
ولا داس د ډیر زیات دي نو لکه استرالیا ته تلې ما کاناډا ته تلې او ماسکاو کې داس جمهوریتونه چې دوی ته تلې او دلته په اروپا کې چې کوم دغه شپږ دېش ملکونه دي دغه هر یو ته تلې ما
نګراري سپ تاسو خو ماشاالله ډیر زیات سندري ویلی او ډیر خمو ویلی کله دغه سندرو یو سندره راته زمزمه کړی کوم سندره چې تاسو خپل خوخي
ولا ما خو ډیر سندره ویلې خو زما
کوم سندره چې شخصا تاسو خوخي دي
مخاله خلخ زما خو شخصا ولا د افغانستان د ورانول نه دغه ډیر زیات
ډیر ښه دا خو زما هم د خوخي سندره ده ډیر ښه مهرباني وکړه
مهرباني جان دې سره ته زمزمه زما دا خار دا غریبان ڈک دے ڈاپ بمو دا وشتان ندے چیر دا باورا جناز تیری گی واز دا ماشی دا کشکوان ندے آب دا میستان دا برا نولو ندے ډیر علاقہ مند مخیر بادشاہ سے بھی آپ بادشاہ سے گزے ہو تو برے پختونخوا ډیر مجربه او د خپلی هنجاري او د خپلی استعداد او د ډیر ښه انتخاب خاوند دی
ډیر مننه نګراري صاحب تاسو په خپل ډیر خونه من یاست د نړۍ په هر ګډ کې چې چیرته افغانان دي پښتانه دي تاسو د نوم او د هنر سره آشنا دي نو نګراري صاحب یو ځل بیا تاسو ډیر مننه کوم چې تاسو مشال رادیو ته وخت ورک کور مو ودان خجوان او خو وختونه درته غواړم
تاسو نه هم مننه صاحب جانا مشال رادیو قدرمن لیدونکو ته بیا هم خپل احترامات تقدیمو ما خوشاله ژوند خوشاله شیبي خوشاله زندگی تاسو ټول ته غواړم ډیر مننه تشکر
د وتلی سندرغاړي لطیف ننګرهاری سره مو د اسا خان اميري خبري اترې اوریدې هم د سره د مشال ریډیو ته خبرونه وخت سر ترسيږي په اخر کې یو وار بیا د فرخنده صد نه د سات د خبرونو نندې تورو
نن د ابو زوبه ولی عہد شیخ محمد بن زید النهیان اسلام آباد په خپل یو ورځنی دوره کې د وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل بی پاڼه خبر ورکړی چې شیخ محمد بن زید په خپل دغه دوره کې د نورو مهمو حکومتي چارواکو سره هم ولیدل نن د بلوچستان په پښین بازار کې په یو چاودنه کې د پښین تحصیلدار عبدالمالک ترین په شمول 15 کسان ټپیان شوي دي د پیښې په اړه د پښین ډیپټی کمشنر اورنګزیب ابادینی وایي چې وسوارو د سړک په غاړه په ولاړ موټر هیکل کې بم نصب کړی وو چې هدف یې تحصیلدار وو. نن د خیبر پختونخوا هنګو کې د وژل شوي اعتزاز حسن پنځم کلین دی. دغه 15 کلن هلک د 2014 کال د جنوري په 6 د یو ځانمرګي برید د مخنیوي پر مهال وژل شو چې د کابل حکومت کورنۍ ته د بهادرۍ تمغه شجاعت هم ورکړه. پاکستانی ورسپانو د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د ناکارونه پیسو د کنټرول او سار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس تر ورځنۍ غونډه د روانې میاشتې په 8 د آسټرالیا په سیډنی ښار کې کیږي چې پکې د ګډون لپاره د پاکستانی چارواکو د 2 کسیز پلاوی سیډنی ته رسېدلی دی. د ازادۍ او مشال ریډیو تکنیکی همکار او پروډوسر امان الله امیرزی تېره شپه د ورپېښې ناروغۍ له کبله وفات شوی دی. امیرزی د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د فلم په برخه کې زده کړې کړې وې او له یوې مودې راهیسې ناروغ وو. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بللې دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری د 1 په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په وخت وویل پاکستان کولی شي چې طالبان حکومت سره د سولې خبرو ته راضي کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې د کانګرس مشران د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال د جوړولو په اړه د ده غوښتنې ته په ځواب ویل کې ناکام شول نن د کانګرس په ځینو غړو سره بیا ویني.
او هم د دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. اوس پورا په 6 هم په دې سپوتا سو د ډیو ریډیو خبرونه اورېدلې شي. زه منور شاه فرخند اسد او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری د اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.